په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو پر پروسې د انتقادونو په ترڅ کې نن لویه مظاهره کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مرادی اوروي.
د چین حکومت رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو مظاهرې پیل کړي او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه وشو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي هوا چونګینګ خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس هم داسې کوم پلان لري. دا وی په راپور کې ویل شوي چې چین په افغانستان کې روزنیزه اډه جوړوي او هلته خپل سرتیری استوي. د اډې د جوړولو لپاره هیڅ پلان نشته او دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. نو په دې اړه چې هر خبر خپریږي طبعا دروغ بوي. د هنګ کانګ یو ورځپاڼې له دې مخکې راپور ورکړی چې چین د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره یو پوځي اډه جوړوي چې چینی سرتیری به هم پکې میشت شي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د عمل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبري الوی دا مظاهرې د کابل ښار په 5 برخو کې پیل شوې. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وای تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل شوی نه وي او ټاکنې په بایومیټریک سیستم ترسره نشي. دا ګوندونه وایي 15 سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا 3000 غړو پلویانو مظاهرې پیل کړي. بلورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو منل او عملي کول ممکن نه دي. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په بنخمری کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دینی عالمان را غونډیږي خو یې سره پر لار غږیږي چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونه څخه وغواړي چې نور جګړه بس وي او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
ښاغلي وطن دوست ویل چې وړمه ورځ بغلان ته رسېدلي خو په لاره کې ستونزې درلودې او یو شمېر ملګري یې ناروغ شوي دي. د سولې ولسی حرکت له کمکي اختر مخکې د مې په 12 نیټه له هلمند ولایت څخه کابل ته خپل ابله مزل پیل کړ چې له نږدې 40 ورځو وروسته پایتخت ته ورسېدل. د دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی دی لږ تر لږه 11 کسان ووژل او 14 نور یې ژوبل کړل. د انبار د والي په وینا دا برید د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په پوسته شوی دی. په وژل شوو ټپیانو کې امنیتي افراد او ملکي وګړي هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نن ورځې د ځان وژونکو 14 مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو په 13 ډسمبر میاشت کې په انبار ولایت کې داعش ډله وځپله خو له هغې راهیسې په دې ولایت کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وشنې پیل شوې دي. بلورته د عراق صدر اعظم وایي واشنګټن ته باید یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شو بندیزونو د بغداد د مافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر الابادی پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي او د دوی پلاوی به د همدغه غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي ویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبر په هغه کې د ایران طبیعي ګاز، سوداګري او د برېښنا سکتور شامل دی. د امریکا ولسمشر په 13 میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقه ووت او واشنگتن پر روانه اگست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه اعلان کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په اړه خپل دریځ نرم کړ او وی منله چې د ښځو د تقاعد عمر د 8 کال نه بلکې 15 کال زیات شي. په روسیه کې د تقاعد په اړه د حکومت د تیر جون میاشتې اعلان د خلکو غوسه او عکس العملونو پارول او د کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم زیانمن کړ. د روسیې پارلمان د تقاعد له پلان څخه چې د ښځو لپاره یې مخکې د تقاعد عمر 3 کاله ټاکلو ملاتړ کړو. ولسمشر پوتین نن په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې له دې وروسته به د ښځو لپاره د تقاعد عمر 6 کاله وي، د سړیو لپاره بیا د تقاعد عمر په روسیه کې 15 کاله ټاکل شوی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم 2 پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه، نو هغه مشکل به حل وي او که نه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
د انتخاباتو وخت په پام سره د سیاسي ګوندونو د غوښتنې د تطبیق وړ دي.
اوس د سیاسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنی ورکوي چې ټاکنې د وزنډیږي بل کال ته.
په دې اړه مو د انتخاباتو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د هلمند د نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ شو راسي، نو خدای ښه پوهېږي چې د څه رقم نه مثال موږ سره مرستې کېږي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو سربیره د سوریې د نوي اساسي قانون مسودې او په دې هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه به واورئ. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
په 1948 کال کې پکسلویختونه تر اوسه ونوي د 150 کلن څو په غواش چیفتې تاسو وایده.
د کابل د ژوبڼ په اړه به د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې نور معلومات واورئ. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د انتخاباتو پر روانه پروسه د انتخابونو په ترڅ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په کابل کې پراخې مظاهرې امپایل کړې. د سیاسي ګوندونو پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په تړاو غوښتنې نه مني. دوی وایي تر هغه چې د بایومټریک پروسې له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر به وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټول قانوني غوښتنو ته درناوی لري. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر راپور کوي.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابل مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 5 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمېرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده، وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی
او راتلونکي ګورو که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله بلاخره پام یو کو، نو هغه مشکل به حل وي او کنه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او لاغې نه وروسته به هم خپل مدني حرکتونو او دغه لوی مظاهرو ته ادامه ورکوو. دغه پیلې د مظاهره د پراتلونکو کې به شاید دغه مظاهره چانو شمیر لسګو نظر تر رسیدي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر دانګي.
دا یادو سیاسي ګوندونو لولوري او پریکړلیک هم ولوسل شو چې په کې جر تر جره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی وو. په پریکړلیک کې همدار از راغلی که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني، د دوی مظاهرې به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او که لاغي وروسته هر څه کېږي مسولیت به د حکومت په غاړه وي. د رای ورکونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونده د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلي پکې سر له اوسه محسوسېږي مخه ونیسي. په وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي احزابو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانۍ وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کوم اغیز نه کوي د مشارکې کمیټې په واسطه به عملي طرحه ورته جوړه شي.
د مظاهرې یو بل تنظیمونکی حاجي همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یوه غوښتنه هم نه ده منلې.
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو اړوند خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره دغه مظاهرې په داسې حال کې کوي چې له مهال ویش سره سم به راتلونکي میاشت د تلې په 28مه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. په دې اړه مې مخکې د انتخاباتو د څار بنسټ له اجرایي رئیس شاه محمود مل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو یوه غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پروسه باید بایومتریک شي چې هغه هم له تخنیکي پلوه یوه پیچلې او اوږده پروسه ده او د انتخاباتو وخت په پام سره آیا دی فکر نه کوي چې د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې د تطبیق وړ نه دي؟ ښاغلي مل په ځواب کې وویل
دغه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کول شای موږ نه حمایت د پتو سیاسي اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کوو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنا ورکوي چې یا د ټاکنې وزنډول سي بل کال ته او یا دا چې د اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي بور پر خود له وجه مینځ سره غلی ده. دا به یو بهانه وي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او مخکنی ماتره کې زه فکر کوم سیاسي ګوندونو د څه احساس کوي چې دا پروسه کې دی چې پناه په انحصار کې دی کوم ګروپ یا کوم ډلو خاص وسی او دوی په هاشه کې راځي نو ځکه دوی وسی اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید موقع سي وي سیاسي ګوندونو خو یو خصلت هم دار چې په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اډیټ وي. هغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتنه کوي. هغه وخت دوی باید قیم لاټر کړو دي پښتون هغه وخت کې اعتراضات او په قانون کې دا منل شوی وس په داسې زنه و اوس د سیاسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکړي چې ټاکنې د وزنډي بل کال ته بیا نو د اصلاحات کېدای شي پالیسي او ټاکنې سکه لپاره ولرو نو دا اصلاحات د تدقیق وړ متاسفانه نه دي.
مصب ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیون او 10 لک کسانو نومونه ثبت کړي دي دا درست نه دي دقیق نه دي؟ آیا تاسو مطمئن شوی یاست چې دومره کسانو نمونه لیکلی؟
د تخمین له وجې او له هغه تجربه چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم تکرار دار قام موږ ته د منلو وړ نه دي. اما دا چې موږ وکولې چې دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو، داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفانه نه لري ځکه موږ یو فراګیره نظارت دي پروسې نه درلودو. نو ان موږ که ردویم ولې بدیل نه لرو، موږ نسو ویل چې څومره ارقام دي. خدا ارقام له هغه کوم مشاهدونه چې موږ درود له مراکز نه او د تیر تاکونو تجارب پر اساس دا ارقام موږ ته د منونو وړ نه دي.
د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود ملو ښاغلی مل وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه وروستي اعتراضونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او کله چې دوی د دوی ملاتړ ته اړتیا درلوده هغه وخت ملاتړ ونه کړل. د څار بنسټونو مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو په پروسه کې باید اصلاحات راشي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. د هلمند د نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو پڅو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی. په لشکرګاه کې میاشت وړي د ولسوالۍ له یو شمېر بې ځایه شوو سره چې زموږ سیمه ییز خبریال خبرې کړي، ټولو ورته ویلي چې امنیتي ځواکونه یې سیمې نیسي او بېرته یې خوشي کوي او ډېر ځلې هم د عملیاتو په ترڅ کې دوی کورونه ورانوي او کوڅې خرابوي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي دا یوازې نادلي نه ده، بلکې په نورو ولسوالیو کې چې افغان ځواکونو یې د بېرته نیولو یا د حکومتي واکمنۍ د پراخېدو لپاره عملیات پیل کړي همدا حال دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د اس ام اس خبریال الیاس دای په رپورټ کې.
سکندر د نادلي ولسوالۍ چنجر سیمې ته د غزیدلي سړک پر غاړه د خوراکي او غیر خوراکي توکو دکان کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د وسلوالو او افغان سرتیرو د نښتو او جنګونو له امله د کور او کلي راوتلی دی. دغه کورنۍ شمیر لا دقیق نه دی چې په نادلي کې د روانو عملیاتو په خاطر د خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي، خو د لشکرګاه د درېیمې امنیتي او زیړوند بولان سیمې ته د نادلي نه ګڼ شمیر کورنۍ راغلي دي او دې ته منتظر دي چې جنګ یو طرفه سي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. سکندر او د ده پر دکان ناست بې ځایه سوي خلک وایي د افغان ځواکونو د تازه پیل سو عملیاتونه پوزې ته راغلي دي. وسلوالې په کورونو کې سنگرونه نیسي او افغان ځواکونه دیوالونه او خونې نړوي.
نسته مې وبسته منطقه ناامنه ده، اوس وې عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ سو راسي، نو خدای ښه پوهېږي چې د څه رقم نه مثال موږ سره مرستې کېږي، د مرستو دغه راسي بېرته ولاړ سي. هغه والي چې دولت راغلی دی ولاړ سي بېرته راسي، مینونه پاتې دي، زموږ کیس رایونه نړېدلي، دیوالونه نړېدلي، موږ نه شو کولی چې خپل ځای ته ورسو. حکومت ته سړک ته پراختیا په خاطر چې یعنې دلته مثال داسې نیسي چې طالبان بیا دلته ځاله ونیسي، موږ پوښ کې سرایونه نړۍ چې یوه خونه په ډېر تکلیف جوړېږي، دوی بېرته اوس هغه دیوالونه نړۍ، د خلکو خونې نړۍ.
خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت راسي او خلک پر کراره شي، خپلو ځایونو ته ولاړ سي.
حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې په نادلي کې عملیات پیل کړي دي چې لږ پرمختګ یې کړی دی، خو کرار او سست حرکت یې د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د خلکو ستونزې او مشکلات یې د حکومت سره شریک کړي دي، خو چا یې په خبره سر نه دی ګرولی. هغه د عملیاتو د سست حرکت له امله چې د خلکو ژوند او کاروبار یې زیانمن کړی دی، د امنیتي ځواکونو پر مسؤلینو نیوکه وکړه.
نو دا خلک روزمره باندې زوم دولت چې عملیات کوي، هغه امکانات چې د عملیاتو لپاره پکار دي هغه دې پکار واچي، هغه دې آماده کړي، خپل د پلان او پالیسۍ له مخې دې عملیات وکړي چې څو د خلکو د بار د اذیت د ماجرت سبب ونه ګرځي.
د هلمند والی بیا د نادلي د اوسېدونکو او ولایتي شورا د رئیس خبره نه مني. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دمګړې په نادلي ناوې ګریشکا او د لشکرګا په څلورمه حوزې باباجي کې عملیات روان دي او ډېرې سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیول سوي دي.
په سو استقامتو توضیح کړي چې یو عملیات د تصفیوي دي چې دښمن د ساحې نه تصفیه او د امنیتي کمربندو ساحه پراخېږي، چې په هغې کې تاسې عملاً ګورئ د ناوې ولسوالۍ د ګریشک ولسوالۍ کې ساحې پراخې شوي، همدارنګه نادلي ولسوالۍ د دښمن د وجود نه پاک شو. دغه څو ورځې کې تاسې پیشرویانې د چانجیر او باباجي په استقامت کې ګورئ چې دا پیشرویانو عملیات په دغه استقامتو تر ګریشکه پورې ادامه لري. انشاءالله چې پلانډو شپو ورځې کې به مونږ د ګریش
شغل. یاسین وویل دغه کورنیو سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې هم روانې دي چې بې ځایه سوي دي. دول د مځکنوي عملیات ترڅنګ د شپې لخوا چاپی او هوایی بریدونه هم ډیر کړی دی او ډیر ژر به ګنمیشتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او خلکو ته به د عادي ژوند زمینه برابره سي. نادلي ولسوالۍ د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د سختو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له واکه ووتله چې تازه د بیرته نیولو لپاره حکومتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د نادلي ولسوالۍ د بې ځایه شوو اوسېدونکو د ستونزو او شکایتونو په باب مو واورېدل. د هند د کندوز د دشتي ارچي ولسوالۍ اوسېدونکي بیا د دې ولسوالۍ پر لویه لارې د وسلوالو غلو له موجودیته سر ټکوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي د دې لارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورئ.
د کندوز د دشتیارچی ولسوالۍ د لوی لارې موټر چلوونکي او سپرلۍ د دغې ولسوالۍ پر لوی لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایت کوي او وایي چې له څو کالو راهیسې دوی له دغې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د نوموړې ولسوالۍ د امنیت تامینولو او د لارې د خوندیتوب په برخه کې پاتې بولي. د نوموړې ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو سید رحمان او عبدالجلیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قفرخانی په سر کې چې دغه ولاړ و هغه تقریبا مرسته شل پنځه ویشتو موټرو والا وسخه ټولې پیسې ټولې کړې او ټولې راته کړل. کله چې پیسې جمع کړلې هغه و چې موږ یې را اعلان کړلو، نو د هیچا سره هیڅ پیسې پرې نه خرڅلې. موږ غواړو د کندوز د والي صاحب څخه او د قمندان د ولایت څخه رئیس د امنیت څخه چې د ارشی د لارې د امنیت په خاطر باندې په دې منطقو کې هلته پوستې واچي.
کندوز ته را روانو ما په موټر کې او په لارې کې غلو ونیول وروره او بس څه پیسې وې او که موبایل و کار څه دا هر څه رانه واخیست. موټر ورسره و، سلاګانې ورسره وي.
د دشت شیرشي ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک وایي چې وسلوال غله له خلکو څخه نغدې روپۍ، قیمتي توکي او ګرځنده ټلیفونونه اخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو وخل ټکول هم پکې شته دي. او برسېره پر دې له میرمنو څخه د سرو زرو د لاس کرې، ګوتې او ګاڼې هم خلاصوي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو محمد اعظم او انور خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
په دوه بجې تقریبا موږ روان وو او هغه غله راووتل، تقریبا شل ګاډي نیونیو او ټوله نه پیسې مې هغه سیاسرې وې، هغه نه ګوتې مې سرې او ویم والا او روزانه دا کار زه روزانه زما اعظم دروازې مې په دلین باندې او روزانه راوځي، کله ماښام راوځي، کله سهار راوځي، کله غرمې راوځي. سیاسرې وې خو پیسې اخیستې مو ګوتې بیشتري دي، لاسونه نه غلبرې بیشتري درې ورځې څلور ورځې داس لار کې ولاړې موټر ټولې وشکولې. څوک مریض وړی نه شي، مریض کې راغلی، مریض نه پیسې موټرې.
دوی د کندز پر سیمو ایزو چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ د لارې د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. په ورته وخت کې د کندز د شیرچي ولسوال نصرالدین سادی هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی په نږدې ورځو کې د دغه لارې په اوږدو کې تصفیه عملیات پیلوي او دغه راز د امنیت د لا ښه والي په هدف د دې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې یو شمېر نوي امنیتي پوسې هم جوړوي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د نوموړي ولسوالۍ خلکو د یادې ولسوالۍ پر لویې لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایتونه کړي وو، خو د دشت شیرچي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې لا تر اوسه پورې دغې ستونزې ته د چارواکو له لورې رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بل اونیس پروګرام جون په شیبو کې سره یو ځای در تخبرو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي راتلونکي میلادي کال به له ازبکستان افغانستان ته زر میګا واټه نور برېښنا هم وارد کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا اړتیاوې په اوس وخت کې په سلو کې څه باندې اتیا له بهره واردوونکي برېښنا تامینوي او په دې برخه کې د هیواد دننه د برېښنا د تولید د زیاتوالي لپاره تر اوسه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل دی خان محمد سین پر راپور کې.
افغان او ازبکستانی چارواکو هوکړه کړې چې په 2019 میلادي کال کې له ازبکستان نه افغانستان ته زر میګاواټ نور برېښنا هم ولېږدول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه برېښنا مزي به د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د سروې له بشپړېدو وروسته د پلخمري له لارې تر کابله پورې وغځېږي.
په ځینو ځایو کې د ازبکستان خواته د دې پایې هم نصب شوي دي. دغه برېښنا به کابل ته او د ترکمنستان د برېښنا سره یو ځای 2000 میګاواټه برېښنا راځي چې زر به د ازبکستان وي، زر به د ترکمنستان وي او دا به کابل ته، مشرقي ولایت ته، جنوبي ولایت ته، جنوب غربي ولایت ته او مرکزي ولایت ته به دا برېښنا وي.
خاغلی توحیدی وویل اوس مهال له ازبکستان نه افغانستان ته 300 میگاواټه برېښنا واردېږي چې تړونونه بدلېدلې هم شي، خو د نوې زر میگاواټه برېښنا هوکړه به دایمي وي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان په ټوله کې شاوخوا 1000 میگاواټو برېښنا ته اړتیا لري. دغه شرکت دا هم وایي افغانستان اوس مهال د دولتي دفترونو، کورونو، فابریکو او داسې نورو تولیدي بنسټونو لپاره 80% وارداتي برېښنا کاروي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. سربیره پر دې د ځینو ولایتونو لکه د کندهار یو شمېر پانګوال وایي د برېښنا د نشتوالي له امله په یاد ولایت کې په سلګونو تولیدي فابریکې له کاره لوېدلې دي. د چارو پوهان د برېښنا شرکت دغه اقدام ستایي خو په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د برېښنا د تولید لپاره په کور دننه امکانات برابر کړي. د دغو پوهانو له ډلې خانولي بشرمل ازادي راډیو ته وویل
د موقتي اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کارونه ضروري دي او کولای شو چې د افغانستان په فوق العاده توګه استفاده وکړي. هغه بندونه چې دا اوس د حکومت لخوا پلار اچول شوي دي یو ښه نتیجه ورکوي او حکومت ژمن دی چې دې ته یو مثبت ځواب وایي.
افغانستان اوس مهال له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان نه څه باندې 1000 میگاواټه برېښنا واردوي. د افغانستان د برېښنا شرکت دا هم وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید له کورنیو سرچینو نه شاوخوا 600 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي، خو د هېواد د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په هېواد کې به د برېښنا د تولید لپاره له 60 نه د زیاتو بندونو جوړولو ته پلانونه ترتیب او امکانات به ورته برابر کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د جوړولو لپاره د سوریې په جګړه کې اغېز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل استازي ورولېږي. ایران یو د دغې جګړې مهم لوبغاړی دی چې وایي له سوریې به خپل پوځیان ونه باسي. تفصیل د اسمت سرمن په راپور کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته وربولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی مستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د بریتانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له جکپوډو استازو سره وویني. ټاکل شوی ده چې ښاغلی دی مستورا د روسیه، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 11مه او 12مه وبیني. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړه کړي. د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون ونوموي. لبل خو په دمشق د ایران د سفارت پوځي اتاشه ویل دي چې د امریکا او اسرائیل له غشتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایرانی خبری آژانسونو د راپورونو لمخې بریج جنرال عبدالقاسم علی نژاد پرون موبایل چې په سوریه کې د ایرانی سلاکارانو موجودیت د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د موافقه یو برخه ده چې د دوو هیوادونو دفاع وزیرانو په وروستیو کې لاسلیک کړی ده. د دا هم موبایل چې ایران به له سوریه سره د ماینونو په پاکولو او په جګړه کې د زیانمن شویو پوځي فابریکو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. د ایران سپای پاسداران، انقلابی ځواک، سوریه ته وسلې او زرګونه جنگی کسان لیږلي چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکوي. د ځواکونو د سوریه په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیستې ده. همداراز ایران په زرګونو افغان، پاکستانی او عراقی ملیشه سوریه ته استولی چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپای پاسداران د غړیو په شمول تر زر زیات ایرانیان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
الو، السلام علیکم. احمد الله رحمت پکتیکانه سماج سوایم. ما دا پیغام د ترانسپورت وزارت ته د کابل موږ غزنی ته راځو. دا موټروانان هم ډېر غلطوي. په موټر کښې ناستې موسکا سپارلې دي. هغه بهیي موټروانان یې موږ کښې سپاره شو. دوه ګنټې، درې ګنټې په موټر کښې ناستې، بیا نفر پکېږي. درواغ وایه، یو نفر کم، یو نفر کم، یو نفر کم. اخر په یو لټېږي. یو مسافر کښې پاتې شو، غریبان د کپسونه کښې ناست یو. او دې څه هغه یم نه ده معلومه، کرایه یې هم نه ده معلومه. چاچې 500 یو چې چاچې 300 یو چې ترانسپورت وزارت ته وایه چې وروره جان دا خو سم کړه.
ہلو، السلام علیکم. زه سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ما د ولسمشر محمد اشرف غني څخه دا غوښتنه ده. زموږ دا څو معاشې دي ګیر کړي، دوه معاشې، دا درې معاشې چې بیا ګیر کړي. زموږ ماشینه نه دي را کړي. یو ځینو د پخوانیانو ته ورکړه. زموږ ماشینه درې وسه به هم کړي دي. نو زموږ ماشینه دا پېژنه نه باسي. نو که زموږ سرښه کوي، دا زموږ ماشینه دي چا ته نه ورکوي. وسلام. نو بادا چې زموږ ماشینه مخ ته را کړي.
الو، السلام علیکم. زه غلام حسن خان غیرت کوچی د لوګر له سیمې پیل سره په سماج کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو مؤمنو مسلمانانو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. او پس له سلامه، زموږ د کوچیانو مشکل ده په افغانستان کې. په هره ساحه کښې له کوچیانو سره ډېر ظلم او زیاتی کېږي. نه ملا د کوچي غږ اوري، نه وادي غږ اوري، نه حکومت غږ اوري، وروره نه ولس غږ اوري. که دا کوچیان چېرته خارجیان دي، خو بیا د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت، د افغانستان علما د پیوه سره باندې چا پورې ورمربوط شي، او بیا د افغانستان نه وباسي. نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي په د افغانستان په هر ساحه کې له کوچیانو سره خپل حق نه ورکول کېږي کوچیانو سره ظلم کېږي د کوچیانو غږ څوک نه اوري نه حکومت اوري نه معاش اوري نه ولس اوري نو کوچیانو سره ډېر ډېر غټ ظلم روان ده نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي د کوچیانو حق حق وبولي السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه را لېږئ موږ هم هرومرو درته خپرو که وړاندې د کابل د یوازني ژوبڼ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې دغه ژوبڼ کله جوړ شوی او څومره حیوانات په لومړي سر کې پکې راغونډ شوي وو د ازادي راډیو د اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې پر دې اړه مفصلې خبرې شوي د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو خو اوس رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي د چین د بارنو چارو د وزارت ویاندې نن خبري اعلان ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس داسې کوم پلان لري د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره ناست لري دا خبره د دې حرکت وان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې انتخاباتي نظام بدل نشي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنو ته کم وخت پاتې او د دې ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی لږ تر لږه یولس کسان ووژل او شپاړس نور یې ژوبل کړل او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په اړه خپل دریځ نرم کړ او وی منله چې د ښځو د تقاعد عمر د 8 کال نه بلکې 15 کال زیات شي
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي
د سپورت ورځنی هنداره
افغانستان خپل سلمه یو ورځنی لوب نن د ایرلند پر وړاندې ترسره کوي افغانستان د 2009 زیږدیز کال د اپریل په 19 خپل لومړنی یو ورځنی لوب د سکاټلند پر وړاندې کړی او د نه هټمنډو په توپیری ګټلې و د افغانستان کرکټ بورډ څخه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دې لس کلن مزل کې افغان لوبغاړو لټولو نه نویو ترسره شوی لوب 25 هغه ګټلې 15 تلوي کې بایللې او دوه لوبې به پایلې پای ته رسیدلې دي د دې سره د ایرلند او افغانستان ترمنځ درې یو ورځنیو سیالیو سیریز نن ملو په ایرلند په استورمن بلفاست لوبغالي کې روانه ده افغانستان د دغه لوبې په چوکټ لا خپلې د توپوهنې پرېکړه کړې ده افغانستان تر لږ وړاندې پورې تر دې دمه څلور لوبغاړو په سوځېدو او یا منډې جوړې کړې افغان لوبډلې له دې وړاندې لومړی هغه د نه ویشت منډو په توپیر ګټلې ده افغان ورزشکارانو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي دي د برونزو دوهم مډال خپل کړ د کروش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د نوي کیلو څخه په پورته وزن کې وتوانېده چې د افغانستان لپاره د برونزو دوهم میډال وګټي تر دې مخکې خالد هوتک د شو په برخه کې د برونز لومړنی میډال ترلاسه کړی وو افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 15 شپېته ورزشکاران په سیالۍ لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته استولې دي دا سیالۍ د اگست په 13 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 2 نیټې دوام کوي په کابل کې د فوټبال د روزونکو د سي درجه زده کړو دویم پړاو کورس پیل شو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د بدبات د برخې مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سي درجه لایسنس لپاره د زده کړو دا دوره د تیری ورځې رئیس ته چالو ستوروزونکو ته پیل شوې ده د وی ګډون کوونکو به تر 14 ورځې پورې په تیوري او عملی شکل زده کړې ترلاسه کړي د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په دغه دوره کې د مرکزی زون او همدارنګه د کابل خوست لوګر او پنچیر څخه روزونکو برخه لري د فوټبال فدراسیون وایي په هیواد کې د فوټبال لوبې له غوړېدو سره د روزونکو او داورانو اړتیا هم په زیاتېدو ده او دوی هڅه کوي چې په فنی او مسلکي شکل دا تشه ډکه کړي
اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بی بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوډسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. شرغلس
ډېر زیاته مننه عارف صاحب، زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکي وګړو د امنیت تامین په برخه کې څومره بریالی دی؟
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپلو خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت تامین کړي، او که چیرته دوی د خلکو یا د خپلو اتباعو امنیت نشي تامینوي، دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نښتو او یا هم د تروریزم له برخې نه د یو مملکت ښاریان یا اتباع ضرر ویني، نو باید دوی له هغو نه حمایت وکړي. یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو او تروریزم